په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو پلاوی هیلمن دی چې له طالبانو سره به پر اوربان سلا وسی. السلام علیکم. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د وژی اسمبلی 28 د سپتمبر 13. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د په وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړي دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو 2 ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وژی اسمبلی پر 2 په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبل هم پېښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د 16 دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغرې چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 12,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. هر په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارل چې لدې کډوالو سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالر معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینون کیدی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه افراد او مؤسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د FBI مشر کریستوفر وری پرون د استاد جرګې د امنیت کمیټې لغړو سره په خبرو کې ویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. شغل یې زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د ایف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی: کابل مر د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 12، هرات مر د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 15، مزار شریف مر د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 12، کندهار مر د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 14، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وي د تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټه 23 اټکل شوی.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هیله مند دي چې له طالبانو سره به پر اوربند صلح وسی. په قطر کې له روانو مذاکرو د بشري حقونو د یو سازمان له غوښتنې اوري:
اصلی غشتنه داده چی باید در شز و شمیره در قربانیان و حق باید پدی مذاکراتو کی وساطل چی؟
در ناتو یا پت راپور وی طالبان پا مالی او پاوزی لحاظ پر زنون و بسیه که دو تنیج دی سیوی. پا بحرانی موضوعات کوری چی در امریکا حکومت دیران در حق کرانو پر یوی دلی او لزگونو کسانو تازه بندیزون اعلان کرد. د ژوند پرنګونو کې د یو شونیز مرکز له مسؤل سره خبرې سوي.
مسلکي زده کړې د خزو لپاره حیاتي هم چې د منګ عدالت پر مخ باندې وړو.
د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. افغانستان د دولت پلاوی وای هیله لري چې طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقه ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دوړو خواو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبه پر ورځ بیا پیل سي. پرون د دوړو لوريو تخنیکی ټیمونو بیا هم د طرز عملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګنده کړې و چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبه په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم مک چمتویو، خو مقابل لوری خیر رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغه ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هله سرګند کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالي شي. خغلی پومپیو د وګي پښپګوښتمه ل فاکس نیوز ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. خغلی پومپیو ویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
موردل چې په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی حیات هیله مند چې له طالبانو سره به پر اور باندې سلا وسی. بل خو د ناتو یو پټ راپور چې ازادي رادیو ته پلس ورغلی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاین ته نږدې سوي دي. دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید ظاهر مل نور تفصیل.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور. د ناتو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاین ته نږدې شوي دي. دا راپور چې ازادي اروپا یا ازادي رادیو ترلاسه کړي پکې راغلي په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو لمرستي وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولای شي چې د القاعده په سیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبری کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان رسیال فواد امان دا راپور مانی او وای
طالبان د نشي توکو د کخل لارې هر کلاس ملیون ډالر په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تختونه په غیر قانوني ډول د قانونو لکندنه او یو شمېر نورو لارو خپل کلنی عواید پر کوي. د دغه ډلې لخوا د نشي توکو کخ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناتو د پټ راپور د طالبانو د یو شمېر مهم مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په ورستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشه توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکندنی او افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عواید یو بل عمده برخه له خلکو څخه د مالی په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشه توکو د کښت او قاچاق له لارې 214 میلیون ډالر، 240 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لمرستې څخه، 240 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارات پالیسي واضح ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارات دغه لپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي د هغه د مخنیوي لپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکندنې څخه څارنه وکړي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه ختم ویلېږي. د ده په خبره په جنگي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خواهی دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالی سرچینو د ډیروالي سبب دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
میل آنلاین خبرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره پولیسکونو کسان په جګړه کې وشل شوې دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونه د جلال آباد د چهارشنبه د ورسي لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپل ویب پاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنې پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشټو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاءالله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یوازې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته دا خبرې د واشنگتن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوې دي. وی بلې خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپوه نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوی نه کړې و. خو د خبرونه په باور څه چې پیښ شول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنې یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت ویلی وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بل برخه کې راغلی دي د 2000 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیسې کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابر شو او له 40 میلیونه 80 میلیونو ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بې ځایه شوي یاد کړي دي.
ځینو شوزو د سولې په پروسه کې د شوزو د ګډون په اړه آنلاین غوښتنلیک لیکلی او خلکو یې د سولې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې یوه هم د بشري حقوقو مدافع هوریا مصادق د ملالۍ بشیر ورسره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د دغه غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه پوښتنه کړې.
افغان شزی پتیشن مونج دایره کرده و دادی پتیشن زمونج اصلی غشتن دادی چی باید ده افغان حکومت هم دارنگ طالبان باید در شز و شمیری ده قربانیان و حق باید پدی مذاکرات و کیوه ساتل شی او هم دارنگ در شز و شمیره باید زیاد شی.
ده مذاکراتی تیم ده اوسنی برنی پا اړه تاسو چه فکر کوی؟
پا اوسنی مذاکراتی تیم تقریبا سلور شزی لرو او سلور شزی ده 50% لازیات نفوس دیر کم دی او د دې لپاره مونږ غوښتنه کوو چې د شزی شمیره د مذاکراتي تیمو او همدارنګه د تخصصي تیمونو شمیره باید زیات شي. شزی تقریبا ل 50% هم لا زیات دی په افغانستان د نفوسو په حساب کې او د دې 50% آیا دا صحیح ده چې دوی د یعنی تقریبا 10% یا 15% څوکې مشتور کې د مذاکراتو آیا د دې شمیره کافی ده؟ آیا دا شزی کولای شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کې غوښتنه کوي چې د دې شمیره باید زیات شي؟
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا تاسو چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوالو ټولنې نمائندې د سازمان سازمان ملل متحد او همدارنګ د طالبانو د سیاسي دفتر مونږ د خپل غشتنی وړاندې کو او زمونږ هیله دا ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخ لري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري دوی باید زمونږ غشتنی پاپام کې وساتي او د شزه شمیره او همدارنګ د افغانستان د جګړې قربانیان او سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشری حقوقو مدافع حوریه مصدق ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د بلخ په صنعتي پارکونو کې پروتو خندونو په دې ولایت کې داخلي تولیداتو د واده مخانی ولده. په بلخ کې د سوداګری او صنعت ریاست مسولان وایي چې د برېښنا پرچاوي د صنعتي پارکونو د مزکو غصب او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي خندونه بلل کیږي. د سوداګری او صنعتي خونه په بلخ کې دولتي چارواکي د داخلي تولیداتو وده او د صنعتي پارکونو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب حبیب زی پراپور کې اوریدل سي.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی د اوبو د څاګانو نشتون د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغلو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعت پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایي توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړه شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توضیح شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیمه هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوه تش په نامه کمپنۍ او لزګونو کسانو نوی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نښه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوې دي. د وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاو. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو ژورنالیستانو د دولت د پخوانیو مامورینو د چاپیریال ساتنې د فعالانو د پوهنتونونو د محصلانو کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په دیرشو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلي دي چې وایي امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدار از د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاده کړې ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلابیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوې دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکېچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخ شوي وو پر ایران بیا ولګول، او ورسره یې دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکو یاستئ؟
وعلیکم السلام، زما نوم هلال خان د ننګرهار ولایت ویلن چې په د کابل پر ځان قیمت سیمه کې د خونیز مرکز ریاست چې په غاړه لرم. دا خونیز مرکز چې تقریبا مونږ د اتم میاشت دی وړاندې مونږ را پیل کړی دی، او په دې کې چې مونږ د ریاضیاتو بخش مضامین چې د مونږ تدریس او همدارنګه انګلیسي شو، د پسنګ کې مونږ د کمپیوټر سیمګونه هم نوی چې د وسغاس کړي دي، همدارنګه د قران کریم زده کړي او احادیث چې د مونږ دلته مسلکي زده کړي د خزل لپاره خیاطی هم چې د مونږ دلته پر مخ باندې وړو.
دلته تاسو خزینه استادان د نارینه استادانو ترڅنګ لري؟
په دې باندې ویاړم چې زه د دې یو خونیز مرکز ریاست کوم چې هلته مونږ د نارینه او څخه خزینه استادان چې د مونږ ډېر لرو.
تاسو خپل د ریاست ترڅنګ دغه کورس د مشرۍ ترڅنګ خپل هم تدریس کوي؟
زه خپل چې د هم تدریس کوم، زه خپل د انګلیسي مضامین تدریس کوم، خو مونږ باندې کې پلان لرو چې زه کومه خپل سیاسي علوم نه زه فارغ ما چې دلته مونږ در روان شناسي یو مضمون چې د هم شاګردانو ته پر لار واچو.
تاسو تر کومې کچې لخپل دغه کار څخه راضی استي؟
الله جل جلاله نه شکر ادا کوم په ځکه موږ چې په کم حال باندې پهلو کاغه مرکز خو به تاسو نو لیدل خو زه چې د لخپل کار څخه ډیر زیات راضی ما ان شاء الله دا چې نورم پیشرفت کیو کاروبار چې د لک ټایم نشي نو موږ ورته
ډیر زیات مننه
مننه تاسو